آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زئی په دې هیله چې روغ جوړ یی. نن د دوشنبه ورځ د 1400 د سومبلې د میاشتې 13مه د 2015 کال د سپتمبر 20مه نیټه ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز د حسیب الکوزینا اوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو پر اساس تعین سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ډاډ ورکړی دی چې ایران او سوریه به پر اسرائیلو تیری ونه کړي، او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي موافقې ملاتړ کوي.
په پکتیا او خوست کې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو له موقع نه مؤثره ګټه واخلي. او هغه جنۍ چې 4 کاله وړاندې په مخ وسلوالو کسانو تیزاب شیندلی و، تر اوسه یې پلارګنۍ او خاوند د وسلوالو لخوا تهدیدېږي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو پر اساس تعین سي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا پر اساس دوام وکړي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د ښاروالیو په برخه کې د پخوانیو قوانینو پر ځای به نوي قوانین تطبیقیږي. دا تغیرات په داسې حال کې رابرسیره کیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې خلک د ښاروالانو د کارونو څخه شکایت کوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په جګړه کې نیولې سیمې نورې نه خوشي کوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د دولت په مخالفو وسلوالو پسې د تیرو 3 ورځو راهیسې ګډ پوځي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه د داعش ګڼ شمېر غړي وژلي او ټپیان کړي دي. د دغو عملیاتو د سار او په سیمه کې د ولسي خلکو د احوال اخیستنې لپاره نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم د کوټ ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د قومي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د جهاد په نوم پیل شوې جګړه د پردیو استخباراتي پروژې وګڼلې او وایي د خپلو مخالفو وسلوالو د ځپنې لپاره یې کلکې ارادې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي موافقې ملاتړ کوي، خو هغه وایي چې داسې ډلې هم شته چې د دې موافقې مخالفه دي. حسن روحانی د سی بي اس تلویزیوني چینل سره په مرکې کې وویل چې کله دغه موافقه د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا ومني نو بیا به یې په عملي کېدو کې هیڅ ډول خنډ موجود نه وي. حسن روحانی د اټومي موافقې نه وروسته د امریکا سره د اړیکو د پراخېدو په امکاناتو هم خبرې وکړې او ویې ویل چې دغه موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ په ختمېدو کې مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا حکومت په 2018 کال کې امریکا ته د داخلیدونکو مهاجرینو شمیر 100,000 ته لوړ کړی. ښاغلی کیری داسې وویل:
But this step that I am announcing today, I believe, is in keeping with the best tradition.
دا پریکړه چې نن اعلانوم دا به د امریکا په اړه د هغه تصور ترجمانی نور هم اسانه کی چې وایي امریکا د دویم فرصت او د هیلو د پیل نوم دی. امریکا به د اعلان علاوه هم د بشري مرستو کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي، او نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ولس به هم په دې لړ کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي.
د امریکا د نوی پلان په اساس به د امریکا له خوا د مهاجرت ویزې چې دا وخت د کال 10,000 دی، بل کال ته به 15,000 او په 2018 کال کې به 100,000 ویزو ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې دا شمیر د 100,000 نه هم زیات کړي.
د یونان د لومړي وزیر الکسیس سیپارس چپی ګوند د یونان د پرون ورځې عمومي انتخابات وګټل او په بیړه د ائتلافي حکومت د تشکیل اعلان وکړ. لومړي وزیر الکسیس سیپارس ویل چې نوی حکومت به د اروپایي اتحاد په غوښتنو اصلاحات تطبیق کړي او په بدل کې به د اروپایي اتحاد څخه په میلیاردو امریکایي ډالر ترلاسه کړي چې خپل اقتصاد په وژغوري. د سیریزا ګوند مشر په پلازمینې اتنس کې پرون د یکشنبې په ورځ ناوخته خپلو پلویانو ته وینا وکړه. د سیریزا د ګوند په مقابل کې محافظه کاره ګوند ولاړ و، خو په دې ونه توانید چې انتخابات وګټي. لومړي وزیر الکسیس سیپارس داسې وویل: سر د سبا نه به موږ خپل لستوني رانغړو او د کمزورو دپاره به زحمت باسو چې زموږ کاریګر طبقه ده. موږ به پر خپل هیواد باندې لمر یو ځل بیا لوړوو او یو داسې یونان به رامنځته کوو چې پکې مساوات، عدالت، ټولنیز پرمختګ، سوکالي او ټولنیز عدالت موجود وي. زموږ هدف دا دی چې د څلورو کلونو وروسته خپل هیواد بیا پیاوړی کړو او پر پښو یې ودروو. تر اوسه پورې نوي په سلو کې رایې حساب شوي دي او پکې د سیریزا ګوند 15% رایې ګټلې دي او د پارلمان 144 څوکۍ یې په خپل نامه کړې دي. دویم ګوند چې د نوي ډیموکرات ګوند و 28% رایې ګټلې دي. سپارس د روان کال په پیل کې واک ته ورسېد او کمپاین یې هم د اروپایي اتحاد د غوښتنو په مقابل کې درېدل و. اروپایي اتحاد د یونان سره د 3 کلن پلان ژمنه کړې ده چې په لړ کې به یې دغه هیواد ته 90 میلیارده ډالر پور ورکړي، خو دغه هیواد باید د اروپایي اتحاد ځینې شرایط ومني.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او دا ډاډ یې ورکړی چې ایران او سوریه به په اسرائیل تیری ونه کړي. لویدیز هیوادونه په دې اندېښمن دي چې روسیا په سوریه کې نظامي قوت زیاتوي، خو په ځواب کې روسیا وایي چې د دوی د قوت د زیاتولو هدف د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د سوریه د حکومت ملاتړ دی. روسیا دا تور ردوي چې ګنې دوی د بشار اسد د رژیم د تقویه کولو لپاره د سوریه د پوځ سره کومک کوي. په دې ملاقات کې چې د مسکو بار په یو سیمه کې شوی، د اسرائیلو صدر اعظم د روسیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې ایران د سوریه د پوځ په مرسته د ګولان په غرونو کې یو ټیررسټي محاذ پرانیزي. دا سیمه په کال 1981 کې اسرائیلو د سوریه نه نیولې وه.
د یمن حوثي اغیانو لږ تر لږه 15 بهرني یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي چې پکې دوه امریکایان هم شامل دي. دغه کسان پرون د یکشنبې په ورځ په امان کې د امان د حکومت او د حوثي اغیانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته آزاد شول. تر اوسه پورې د مذاکراتو په هکله او دا چې ولې دغه کسان یرغمل نیول شوي وو جزئیات نه دي خپاره شوي. یمني قومي خلکو په واري واري لویدیځ ځاد به یرغمل نیولې دي چې د حکومت په پالیسیو کې تغییر راولي او تقریبا ټول نیول شوي کسان پرته د کوم مرګ ژوبلې نه بیرته آزاد شوي دي. خو تیر کال امریکایي ژورنالیست لوک سیمریس او د جنوبي افریقا یو ښوونکی پیری کور کې چې القاعدې تښتولی و د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په ناکام عملیاتو کې ووژل شول.
د سوریې د دولت مخالف وسلوال وایي د بشار اسد د ملاتړ لپاره د روسیې مداخله به نه یوازې جګړه پراخه کړي، بلکې ښایي په خلیج کې د اسد د مخالفینو ملاتړي به دې ته وهڅوي چې خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسیې پوځي مشاورین لاله وړاندې سوریې ته رسېدلي دي. دوی وایي روسیې مرستو د اسد رژیم د بقا ستر لامل دی.
د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن د کیوبا د پایتخت هوانا څخه د دې هیواد ختیځ لوري ته سفر کوي. پاپ فرانسیس په هوانا کې د کاسترو د کورنۍ سره لیدلی دی چې د 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې واکمن دي. ښاغلی فرانسیس به د اولیګن سیمې ته ولاړ سي. دا د فیدل او راول کاسترو پلرنی وطن دی چې په دې منطقه کې هغه مجسمه هم ولاړه ده چې د پیړیو نه موجوده ده او لاندې ښار ته مخه ده. د رومن کاتولیک مشر به اولیګن کې د زرهاو پیروان سره په مذهبي مراسم کې برخه واخلي او بیا به د کیوبا ستر شهر سانتیاګو ته ځي او هلته به د عیسویانو یو بل مقدس ځای ته ځي. پاپ فرانسیس به د سې شنبې په ورځ د کیوبا څخه د امریکا په لور روانېږي او دلته به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره ویني. د کانګرس شریکې غونډې ته به وینا کوي او په نیویارک کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته هم وینا کوي. او داسې ویل کېږي چې امریکا به په کیوبا د لګېدلو تجارتي بندیزونو د لرې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د رایګیري په وخت کې د رای ورکولو نه ډډه وکړي. قریب 50 کاله کېږي چې کیوبا د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې په دوی لګېدلي تجارتي بندیزونه د لرې سي او پرېدو شول سي چې د نړۍ سره تجارت وکړي. په تیرو دوو کلونو کې واځي امریکا او اسرائیل د کیوبا د دې غوښتنې په مقابل کې منفي رای ورکړي دي. خو اوس چې د کیوبا او امریکا په اړیکو کې ستر بدلون راغلی دی او دواړه ملکونه یو بل سره ډیپلوماتیک مناسبات هم ټینګ کړي دي. نو ولسمشر اوباما هم د کانګرس نه غوښتي دي چې په کیوبا لګیدلي بندیزونه دي ختم کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ته په پکتیا او خوست کې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو د موقع نه مو سره ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه د سولې نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې کړې ده. ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلی.
سولا غواړو سولا نور جنگ په ختمې دو غواړو مونږ ملي وردو غواړو
سکهل په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان حکومت او طالب وسله والو ترمنځ د سولې په اړه لومړی ځل مخامخ مذاکرات ترسره شول. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته دغه خبرې اترې ځنډیدلې دي، خو افغانان اوس هم په افغانستان کې د سولې راتلو ته ډېر هیله من ښکاري. په پکتیا او خوست کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځغونډو ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالو وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو د بیا شروع کېدو له موقع څخه مؤثره ګټه واخلي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری په کردیس کې غونډې ته داسې وویل:
که اوس مخالفین هغه څوک چې د دولت مخالفین دي هغه په دې اقتدار کې واک نه لري، ځای نه لري، که چېرته خو د همدومره ځای ورکړی شي او همدومره خبرې ته ونیولی شي فکر نه کوم چې نور جنګ یا جدل راشي. ټول مسله د قدرت مسله ده.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله معمولا په جګړه کې ښځې تر ټولو زیانمنونکې بلل کېږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو او هنرو صنعتي موسسې مسؤله نفیسا نوري د سولې په ټینګښت کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. نفیسا نوري یادې شوې غونډې ته په خبرو کې پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې سولې ته ژمن واوسي او په دې برخه کې خپل دریز نور هم نرم کړي.
افغانستان په جګړه کې همیشه لپاره ښځو ته ضرر متوجه دی، ځکه دا ښځې دي چې ځمنې د لاسه ورکړي، دا ښځې دي چې خاوندان یې لاسه ورکړي، دا ښځې چې ورونه یې لاسه ورکړي. د دغې پرتمینې غونډه له لارې خپلو مرور ورونو ته دا پیغام رسوم چې جنگ د لار حل نه دی، راشئ سوله وکړو تر څو خپل وطن آباد کړو.
سپینسر بورامور ګلزری د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي ده. هغې په تیرو څو کلونو کې دوه ځوان زامن له طالب وسله والو سره په جګړه کې له لاسه ورکړي. د هغې زامنو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې درلودې. دغه سپین سرې مور په خوست کې د میډیوټیک ټولنیز بنسټ لخوا د سولې نړیوالې ورځې په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. هغې امریکا غږ ته وویل:
دوه زمن می لوسه ویر کړه په دغه اسکارایو کې شهیدان شو. میړه می دغه لوسه د وطن لوسه سبي شو د خلکو د دې زاور نه دي وینې ته یوان نه دي ځوانونو نه د ماغه لوسه ویر کړه په خاک ورسېدو. نو سولو چې وشي نو ډیره ښه ده. اخرات پر خو جنگ اوره کې اخرات پر خو د غوندې چې د وینې اوره کې چې تلګي دي موږ په وطن کې.
د سپتمبر 28 نیټه هر کال د سولې د نړیواله ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو اعلان په کال 1901 میلادي کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې شوی و. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه ورځ د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د حکومتي چارواکو او ولسی خلکو له لوري منځل کیږي.
نو د دې څوک هم د جنگ خبره نه کړي، زمونږ محراب زمونږ منبرونه نور رسول غواړي.
ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. هغه جنۍ چې سلور کال وړاندې په مخ وسوالو کسانو ته حساب شیندلی تر اوسه پلارګنې او خاوند وسوالو لخوا تهدیدېږي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لګل.
په 2011 کال کې د ممتاز پر بدن څو وسلوالو تیزاب وشیندل. د ممتاز ټول بدن سوځیدلې وو، خو د زنان برای زنان دفتر لخوایې له هیواده د باندې تدوی وشو. ممتاز وایي چې د دې پر بدن تیزاب شیندونکي نیول شوی، خو اوس له زندان څخه د ټلیفون په ذریعه د دوی کورنۍ ګواخي. د ممتاز او خویندو پر بدنونو یې هغه وخت وسلوالو کسانو تیزاب وشیندل چې د ممتاز د غوښتنې مرکه یې کړې وه او کورنۍ ورته انکار کړی و. له دغې مرکې یو نیم کال وروسته ممتاز له یو بل چا سره کوژده کیږي. د واده په ورځو کې وسلوال پر کور برید کوي او د ممتاز په ګډون د هغې پر دوو نورو خویندو هم تیزاب شیندي. ممتاز د تیزاب شیندلو کیسه داسې کوي:
کس د خوردیم سره برم خواستګاري عمله بود، پدرمشان قبول نکرد چون خورد بودم باز مره برشان نداد.
په ماشومتوب کې را باندې چا مرکه کړې وه، پلار یې نه و ورکړي ځکه چې واړه و خو یو نیم کال وروسته نامزاد شو. د واده په ورځو کې وسلوالو پر کور برید کړي وو، دوی یې وهلي وو او د واده ټول سامانونه یې مات کړي وو او د ممتاز په ګډون یې د هغې د دوه خویندو پر بدن تیزاب شیندلي وو. ممتاز چې د واده په ورځو کې پرې تیزاب شیندل شوي وو څلور میاشتې وړاندې له هماغه ځوان سره واده وکړ. هغه وایي چې دوی اوس هم په ویره کې ژوند کوي ځکه چې د نیول شوو کسانو لخوا ورته اوس هم اخترونه ورکول کیږي. په ویره کې ژوند کوو، په کلي کې امنیت نشته، له طالبانو پرته دغه خلک چې تیزاب یې پریشیندلي هم دوی ته خطر دی. هغې د تهدید په اړه داسې وویل. پلار او لیرونه یې ورته تهدیدول، له زندانه یې ورته احوال را لېږلی چې که راخوشي شول نو د ټولو سرونه به پرې کړي. ممتاز ویل که مجرم نیول کیږي او د جرم سزا ګالي خو چې خوشي کیږي د هغوی عقده څو چنده زیاته شوي وي او بیا د خپل بدل اخیستو لپاره هڅه کوي. هغه له دولت څخه غوښتنه لري چې که مرسته ورسره وشي او په بل ولایت کې ورته د ژوند کولو زمینه برابر شي چې له راتلونکو خطرونو څخه یې خپله کورنۍ ساتلی وي. د ممتاز پلار سلطان محمد وایي چې دوی ته له زندانه هم اخترونه ورکول کیږي.
تمام روز مرا از زندان مختار روان میکنم.
له زندانه هم ورته اخترونه ورکوي.
از دولت هم کومک هم پیشترین کومک شینی میستدم که مرا از این منطقه مقصد
له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي چې له دغه ځای یو باسي او په بل کوم ځای کې ورته د اوسېدو ځای برابر کړي او له دغه مشکلاتو څخه یې وساتي. په قندوز کې د زنان برای زنان افغان دفتر مسؤوله ډاکټر حسینه سروري وایي چې ممتاز د دوی د دفتر لخوا خارج ته د تداوی لپاره وړل شوی و.
تیزاب از فرق سر تا شست پای بالا از اینا پاشیده شده بود چون موضوع
د سر نه تر پخو پورې پر ممتاز تیزاب شیندل شوی و. د پوستکی د پیوند تداوی وشو او په هر ځل عملیاتو یې $60,000 لګښت شوی. حسینه سروري وایي چې دوی په ناامنه سیمه کې ژوند کوي او هغه کسانو د کورنۍ لخوا ورته تهدیدونه زیات شوي چې د تیزاب شیندلو په تور محاکمه شوي دي.
مشکل عمده او جدي کینا درن، مشکل امنیتی است کینا است.
د دوی جدي مشکل امنیت ده او دوی په داسې کلی کې ژوند کوي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. دولت دی ورته په خار او یا بل ځای کې د اوسېدو ځای برابر کړي چې له راتلونکو خطرونو په امن کې شي. د زنان برای زنان افغان دفتر مسؤول وایي چې له دوی سره د دغه کورنۍ د ساتنې په برخه کې تر اوسه هیڅ دولتي او غیر دولتي دفترونو مرسته نه ده کړې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د اونۍ واشنگتن ته په سفر راځي. د هغه سفر به د څو ورځو لپاره د ښار توجه ځان ته جلب کړي او د کانګرس په تقسیم اوقات کې به هم د څو ورځو لپاره خنډ راولي. دا په داسې حال کې ده چې کانګرس باید د امریکا د حکومت په بودیجې باندې رایګیري وکړي او د حکومت د یوې برخې د بندېدو مخه ونیسي. پام وکړئ په دې هکله د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د امریکا حکومت هر کال 3.5 تریلیون ډالر بودیجه لري چې د پوز د مصارفو څخه نیولې تر پارکونو او نورو حکومتي لګښتونو پورې ټول پکې راځي. په دې بودیجه کې 500 میلیونه ډالر د پلان پیرنټ هود په نامه یو غیر دولتي سازمان ته ورکول کیږي، خو سږ کال به دغه سازمان ته د پیسو پر ورکولو شای د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې د کانګرس دواړه ګوندونه سره سلا نسي او د فیډرالي حکومت زیات شمېر فعالیتونه شایي بند سي. د جمهوري غوښتونکو ګوند چې د امریکا په کانګرس کې د استازو په مجلس او په مشرانو جرګې کې اکثریت لري د پلانټ پیرنټهود د سازمان سره مخالفت لري. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو غړی ټیم والبرګ داسې وایي:
We should all agree that taxpayer dollars should not be used for harvesting baby
parts. موږ ټول باید پر دې موافقه وکړو چې د امریکا د ملت د مالیه پیسې باید پر دې ونه لګول سي چې د کوچنیانو د بدن غړي د ګټې په خاطر وکرل سي. تیره اونۍ د امریکا د استازو مجلس یو داسې بودیجه تصویب کړه چې پکې د پلانټ سوي زیږونې پرته نور ټول د حکومت چارو ته لګښت برابر سو. د استازو مجلس ډیموکراتي غړي لیویس فرانکل داسې وویل:
This bill is dumb, it's foolish, and it's mean-spirited.
دا تصویب سوی لایحه غیر منطقی، احمقانه او سخت دریزه ده. د ولسمشر اوباما په ګډون دیموکراتان د یوې بلې لارې پلویان دي. ولسمشر اوباما داسې وایي:
Democrats are ready to sit down and negotiate with Republicans right now. But it should be over legitimate.
دیموکراتان چمتو دي چې د جمهور غوښتونکو سره کښینی او مذاکرات وکړي. خو دغه مذاکرات باید پر مشروع مسایلو باندې وي، لکه څومره پیسې پر ښوونې او روزنې، کارموندنې او زیربنای پروژو باندې ولګوو، نه دا چې د پلان سوي زیږیدنې پر ایدیالوژیکي مسلې باندې چې هیڅ ربط نه لري جنجال وکړو. موږ ته پکار ده چې د دې مسایلو نه پر لوړو مسایلو غور وکړو. خو محافظه کاره جمهوري غوښتونکي بیا داسې نه معلومیږي چې پر شاتګ وکړي. د استازو د مجلس جمهور غشتون کی فیل روی داسی وای:
This is about the gruesome practices of an organization that receives over 500
دا مسله د یو سازمان د زړه بوګنوون کی کارونو پاکله ده چې هر کال د فدرالي حکومت څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کی. بل جمهور غشتون کی استازي ټیم والګر داسی وای:
Will we turn a blind eye to this callous disregard for human life? Is this the
country? آیا موږ د انسان ژوند ته د سپکاوي د مسلې څخه سترګې واړوو؟ آیا موږ غواړو په داسې یو هیواد کې ژوند وکړو؟ د پلان پارنټهود سازمان وایي چې دوی هیڅ ډول قانون تر پښو نه دی لاندې کړی. دیموکراتان بیا وایي چې د پلان پارنټهود سازمان د صدقې جناین تر څنګ ډېر نور کارونه هم کوي. دیموکراتي استازي لیویس فرانکل بیا داسې وویل:
Let's talk about the 400,000 pap smears.
رازی چې پر دې خبرې وکړو چې پلان پارنټهود هر کال د رحم د سرطان 400 زره قضیه معاینه کوي، د تی د سرطان 500 زره قضیه معاینه کوي، د جنسي ناروغیو لکه ایچ آی وی او نورو ناروغیو 4.5 میلیونه قضیه معاینه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس واشنگټن ته په سفر راځي، د سقطي جنین د تمویل پاکله پاسونو زور اخیستی دی. په خپله پاپ د صدقې جناین مخالف دی، خو سپینه ماڼۍ ویلي دي چې داسې لایحه به چې پکې د پلان پارنټهود یا پلان سوي زیږیدنې مسله شامله نه وي ویټو به یې کړي. اوس دا معلومه نه ده چې آیا ولسمشر اوباما چې کومه لایحه که موقته هم وي لاسلیک کړي، هغه به د کانګرس د دواړو برخو څخه تیره سي او که به رد سي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. ترنوریدونکو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د هیواد په غیر رسمي دینی مدرسو کې د سخت دریزې د جریان او سرنګوالي په حق لا نوې څېړنه کړې. د دې څېړنې موندنې سدي ستاسو په سیمه کې دینی مدرسې شته که او نو په څه ډول دي؟ د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماښام په خبرونه کې په هم دې موضوع د میلمنو سره خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې نیم ساعت وروسته د دری د برخې خبرونې نه وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ. قربانه نوشابه آشنا او حافظ آصفي دي. درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتمن سره د شوې اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو هغه وایي چې داسې ډلې هم شته چې د دې موافقې مخالفت کوي. د لومړي وزیر الکسس پارس چپیګون د یونان د پرون ورځې عمومي انتخابات وګټل او په بیړه د ائتلافي حکومت د تشکیل اعلان کړی دی. د یمن حوثی یاغیانو لږ تر لږه 15 بهرني يرغمل شوي کسان آزاد کړي دي چې پکې دوه امریکایان هم شامل دي. دغه کسان پرون د یک شنبه په ورځ په عمان کې د عمان د حکومت او د حوثی یاغیانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته آزاد شول. تر اوسه پورې د مذاکراتو په هکله او دا چې ولې دغه کسان يرغمل نیول شوي وو جزئیات نه دي خبره شوي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا حکومت به په 2018 کال کې امریکا ته داخليدونکو مهاجرینو شمیر 100,000 ته لوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او دا ډاډ ورکړی چې ایران او سوریه به په اسرائیل تیری ونه کړي. د سوریه د دولت مخالف وسلوال وایي د بشار اسد د ملاتړ لپاره د روسیې مداخله به نه یوازې جګړه پراخه کړي، بلکې ښایي په خلیج کې د اسد د مخالفینو ملاتړي به دې ته وهڅوي چې خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسي پوځي مشاورین لاله وړاندې سوریه ته رسیدلي دي. دوی وایي روسي مرستو د اسد رژیم ته بقا ورکړې ده. د سوریه د حکومتي مخالفینو هم د ریټرز اجنس ته ویلي دي چې د دوی په وړاندې د اسد د رژیم د ځواکونو مقاومت ډیر شوی دی. دوی ویلي چې د روسیې د مداخلت له وجې به د سوریه جګړه لا نوره هم جوره او لنجمنه شي. اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو ژبې زموږ خبرونه واوریدله. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو ته اجازه غواړو.